دا مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د فبروري 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالي نښتې او د پاکستان د سوپر لیگ سیالیو په اړه راپورونه درته راوړي، ورسره د فاټا په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو. د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې ځانګړي ونیس پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل هم هیروي، خو تر هر څه وړاندې وارو کوو ګلاس چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
تړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په جنوبي وزیرستان کې په یو نخته کې درې وسلوال او یو فوجي وژل شوی، بلخوا په مومندو کې په یو ځانمرګي برید کې د لیویز درې سرتیر ژوبل شوی. نن په ماسکو کې د افغانستان پر وضعیت د شپږو هیوادونو غونډه کیږي او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تمه لري روس به کرایمیا بیرته اوکراین ته وسپاري. اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان تحصیل اتوی خلوی زرملان سیمه کې د ګلپورز د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې مشکوک وسلوال او یو فوجي وژل شوی دی. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پرون مشال اړوي ته ویل دا نښتې د لټون عملیاتو پر مهال په دینار خیلو کې شوی. دا نښتې له هغې رسو شوی چې د امنیتي ځواکونو پر ګاډي په بمی چاودنه کې درې سرتیري وژل شوي ول. چارواکي وایي د لټون عملیاتو پر مهال یې د اجتماعي ذمهواري قانون لاندې د سلیمان خیل قبیلې سلر غړي هم نیولې دي. بلخوا نن سهار د مومندو ایجنسۍ په غلنې هډکوارټر کې په یو ځانمرګي برید کې درې د لیوي سرتیري ژوبل شوي دي. د برید ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ویلي چې فوج با په لاهور کې د پاکستان سپر لیگ کرکټ فائنل لوبې لپاره هر ممکن همکاري کوي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې آیس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې د فوج مشر دا څرګندونه په لاهور کې د فوجي چارواکو یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړي. نوموړي ویل چې د لاهور ځانمرګي برید په ډول پیخي ملي هوډ نشي راښکته کولی او د ترهګرۍ په وړاندې رواني هڅې به هم اغیزمنې نه کړي. خو د پاکستان سپر لیگ مشر نجم سیټی ویلي چې فائنل لوبه به په لاهور کې کیږي او که بهرني لوبغاړي دې ته تیار نه وي نو پاکستاني لوبغاړي به پکې برخه اخلي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره یې په لاهور کې د دوشنبې د ورځې په ځانمرګي برید کې په رامنځته شوي مرګ ژوبلې غمرازي کړي. د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې نواز شریف په دې ټلیفوني خبرو کې ترهګري شریک دښمن بللی او ټینګار یې کړی چې دا ډول بزدلانه بریدونه د دوی د عزم په وړاندې نشي خنډ کېدی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې د امنیتي صورتحال په اړه په غونډې ته په وینا کې ویلي چې د ترهګرۍ ضد جنگ به منطقي انجام ته رسوي او ترهګرو ته به مؤثره ځواب ورکوي. د دوشنبې په ماښام په لاهور ښار کې د پنجاب اسمبلی څخه بهر په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او تر 80 زیات زخمیان شوي ول. په وژل شوو کې د پاکستاني پولیسو لوړ پوري افسران هم شامل ول. ماسکو نن د هغې غونډې کوربه دی چې پکې د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هندوستان او روسي استازي په دې غونډې ته وربل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وین شکیب مستغنی پرون مشال اړیته ویل د ماسکو د غونډې ګډونوال پر روان وضعیت او د افغانستان په مشرۍ د سولې پر هڅو خبرې کوي.
په غونډه کې چې په مسکو کې جوړیږي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسي او ستراتیژۍ رئیس ګډون کوي. د نورو هیوادونو نمایندګي هم په دې غونډه کې د ځانګړو استازو په سطحه د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو رئیسان او امکان لري د ځینو هیوادونو څخه د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو په سطحه ګډون وکړي.
له دوه میاشتو څخه په کمه موده کې دا دویم ځل دی چې ماسکو د افغانستان په اړه د یوې داسې غونډې کوربتوب کوي چې په لومړۍ غونډه کې یوازې پاکستان، چین او روسي برخه لرله. تاسو مشال اړینو خبرونه اوري. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا روښانه کړی چې نوموړی تمه لري روس به د اوکراین اشغال شوي کرایمیا د بیرته ورسپارلو او همدارنګ د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کار وکړي. د اوکراین په ختیځ کې هغه بلتون غوښتونکي چې روسیې ملاتړ کوي د اوکراین د حکومتي ځواکونو خلاف د تیرو درې کلونو راهیسې په جګړه بوخت دي. پرون د سپینې ماڼۍ وین شان سپایسر خبرلارنې ته وویل په ورته وخت کې ټرمپ په بشپړه توګه تمه لري او غواړي چې روسیې سره په ګډه کار وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ټرمپ لخوا ټاکل شوي د امریکا استازي نیکی هیلي د فروری په درې نیټه په خپل لومړنۍ څرګندونه کې روس باندې سخت ټکونه کړي و غندلی او ویلي و چې کرایمیا د اوکراین یوه برخه ده او پر روسیې د کرایمیا په تړاو د امریکا بندیزونه په تر هغې په خپر ځای وي چې تر څو کرایمیا بیرته اوکراین ته نوي سپارل شوي. روسیې د کرایمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله او په غیر قانوني توګه له روسیې سره یو ځای کړه. د امریکا رسنۍ راپور ورکړی چې روس نوی کروز میزایل ځای پر ځای کړی دی چې د امریکا په خبره د وسلو د کنټرول له تړون څخه سرغړونه ده. اسوسییټډ پرس اژانس او نیویارک ټایمز رسپانډ ویلي چې ماسکو په خفیه توګه د هیواد په سویل لویدیځ سیمه کې کروز میزایل ځای پر ځای کړی چې دا د 1978 کال د منځني واټن ویشتونکو اټمي ځواکونو تړون څخه سرغړونه ده. د ټایمز ویلي چې روسیا د مزایلو دوه بیټالینز لري چې د تیر کال په اخیره کې فعال کړي وو. د اوباما ادارې مخکې روسیا په دې تورن کړي وو چې د توغندیو د تجربه کولو سره د تړون څخه سرغړونه کړې ده. او وروستي خبر د قزاقستان بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د شام کورنۍ جګړې په اړه نن کېدونکې خبرې د یو ورځ لپاره ځنډولې دي. په دې خبرو کې روس، ایران او ترکیه برخه اخلي چې پکې د شام حکومتي او د یاغیانو ډلو استازي هم شامل دي. په دې کې ځینې استازي د خبرو لپاره له مخکې نه پلازمینې استانا ته رسیدلي دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي ستافان دی میستورا ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د امن خبرو کې د ځن اعلان په داسې حال کې شوی چې روسي جنگی الوتکو پرون په دویم ورځ هم د یاغیانو تر کنټرول لاندې پر دیرا سیمه بمباری ته دوام ورکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واورید. په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ پنځشته کې یو پاکستانی سرتیری او درې وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مشر وايي په لاهور کې د پاکستان سوپر لیگ سیالیو د پایلوبي د امنیت لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دي. پروان خبرونه کې به هم دا واوري. په فاټا کې یو نوی سیاسي ګوند په خپل فعالیت پیل کړی دی. دا چې په قبایلي سیمو کې ځای سیاسي ګوندونه څومره غیز لرلای شي یو کارپوه پاړه وایي.
دا کوم فاټا ریفارم خبره کې چې چت خدا وشي نو دا قبایلي لکونه پارټي د مستقبل ډېر روښانه وي.
په روان خبرونه کې به د افغانستان په اړه د یو شمېر راپورونو ترڅنګ په پای کې د روغتیا په اړه ځانګړي اونیس پروګرام روغتیا او درملنه هم واوري چې دا ځل عام ناروغانو ته ځانګړي شوی دی.
سرمن به څنګه تازه ساتونو دی لپاره ښه طریقه دا ده چې په زیات مقدار کې اوبه وڅښل شي.
نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو خاوري چار ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرون لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پاته ده mashalradio.com او که چیرې تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مواردل په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ پنځشته کې یو پاکستانی سرتیری او درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. پیښه د دوشنبه په ورځ د توی خلې په زرمیلان سیمه کې تر هغه وروسته رامنځته شوه کله چې د سړک پر غاړه بمی چاودنه کې د درو سرتیرو له وژل کېدو وروسته امنیتي ځواکونو د لټون عملیات کول. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
پر ڈیرا اسماعیل خان کشید دے امنیتی فورس سارا تڑل یہ دے خفیہ ادارے یو اکمن او دے سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ تیرش پا مسخوتن مال مشال ریڈیو تاویلی دی چھ دے دریام پورز دے سولی وزیرستان تحصیل توی خلاصی میں زرمیلان پا یو کلی دینار خیل کشید دے لٹون عملیاتو پا دوران کشید درے طرح گر مڑا او دے امنیتی فورس یو سر تیرائی و جلائی او بل پر رہ جلائی شوائی دای د غوزرای دا هر ورشل چې د لټون دغه عملیات په دغه ورځ دغه پیش او مرګ جوبل په جواب کې لاګیا کړی شول. کلا چې د زرمیلان په سیمه کې د امنیتی فورسز په یو ګاډی کې سوار سرتیری په بمی چاودنه والوتل، درې مړه او دوه نور پرار جلی شوي وو. ورشل یو زرای دا زیاته کړه چې د لټون په دوران کې او د اجتماعي سیمایز ذمہ واری د قانون لاندې د سلیمان خیل قبایلیانو نولس او پنځه نور کاسو نیولی بندیون کړي شوي او د ساوت وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د دوی درې ګاډي هم په خپل تحویل کښې اخیستي دي. زرایه دا هم وویل چې د نیولیو بندیانو نه پښتنې ګوژنې لګیا دي چې په جرم ککړ مجرمانو ته رسایي اسانه شي. دا د یادوي چې د سیمې د قبایلیانو مکمله نقبندی لا دا وخت هم جاری ده. ټول لیارې او د قبایلیانو تګ را تګ بند، حتی چې د ټلیفون سلسله هم منقطع کړې شوې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
پرګنې
په پوکم سلورو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې د پاکستان سوپر لیگ پای لوبه به پر خپل وخت کیږي او پوځ د لوبې د امنیت لپاره هر ممکن همکاري ته چمتو دي. په د پاکستان سوپر لیگ مشر نجم سیټی ویلي ک بهرني لوبغاړي په لاهور کې کېدونکې فائنل لوبه کې ګډون کول نه غواړي، نو پاکستانی لوبغاړي به دا لوبه ترسره کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان پوسټ مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي چې پوسټ په لاهور کې پاکستان سپر لیگ فائنل لوبه کولو لپاره به هر ممکن مرستې ورکوي. د پوسټ د مطبوعاتو د څانګې ای ایس پی آر لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې د نهې په ماښام په لاهور کې د سلامتیا غونډې په موقع د پوسټ مشر وینا وه چې د لاهور غونډې بریدونه زموږ قومي عزم او د ترهګرۍ پر ضد جنګ لپاره روان کوششونه نشي کمولی. د پوسټ مشر وینا وه چې د پی سی ایل فائنل میچ به د شیډول مطابق وي او پوسټ به د لړکې هر ممکنه سیکیورټي مرستې ورکوي. پوځ مشر ویلي چې د هر قسمه وسلوالو د هغې سهولتکارو مالی کمک کوونکو او وسلوالو ته پناه ورکوونکو پر ضد د خوند ملکې سخته کاروایی وکړی شي. جنرل قمر جاوید باجوا دا هدایت هم وکړو چې د لاهور په ترهګریزه پیښه کې ککړ وسلوال د زر مخې ته راوستی شي. بلخوا د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټی ویلي چې د پاکستان سپر لیگ فائنل میچ به په لاهور کې کیږي او که غیر ملکي لوبغاړي په دې کې برخه نه اخلي نو پاکستانی لوبغاړي به دا میچ لوبوي. له دې وړاندې د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې پنجاب حکومت به د پی سی ایل لوبغاړو ته مکمل تحفظ ورکوي او پی سی ایل فائنل لوبه به په لاهور کې د کولو کوشش کیږي. واضح دی چې فیډریشن آف انټرنیشنل کرکټرز ایسوسیشن غیر ملکي لوبغاړو ته ویلي وو چې په لاهور کې د فائنل لوبه کولو نه وکړي ځکه چې هلته اوس هم امنیتي حالات ښه نه دي. هم تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم په لاهور کې د یوې غونډې مشري کولو په وخت ویلي دي چې وسلوال ته قومي عزم سره مؤثره جواب ورکول یوازنۍ لار ده. ده وویل چې ترهګري به منطقي انجام ته رسول کیږي. د پنجاب صوبې سرخار لاهور په چیرنګ کراس سیمه کې د ګل په ماښام شوې چاودنه کې دیالس کسان وژل شوي وو او د اتیا نه زیات ژوبل شوي وو. دا یو ځانمرګي برید وو. په دې کې د پولیس محکمې دوه افسران ډی آی جی ټرافیک کیپټن ریټایرډ احمد مبین او ایس ایس پی زاهد ګوندل هم وژل شوي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. په قبایلي سیمو کې اوس مهال دوه ځای سیاسي ګوندونه شتون لري، خو اوس دغو سیمو کې د پاکستان عوامي انقلابي لیگ په نامه د یو بل سیاسي ګوند بنسټ کښېښودل سو. دا چې د دې ګوند سیاسي مستقبل به څه وي او د فاټا د ولس د ستونزو په هواري کې به څه رول ولوبوي، مجید بابر په دې اړه راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
د خیبر قبایلی سیمې د جمرود تحصیل سره تعلق لرونکو قبایلی مشرانو د تیر ګل پورز د پاکستان عوامي انقلابي لیگ په نوم د یو سیاسي ګوند بنیاد کې خودو. دا چې د دغه نوي سیاسي ګوند سه ایجنډا ده او د دې نوي سیاسي ګوند ضرورت ولې پیښ شو؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د یاد ګوند نوی چیرمین ملک زربت خان اپریدی مشال ریډیو ته وویل،
انشاءالله جی مونږ پورا پورا دا کوشش دی او انشاءالله د عوام لاندې مونږ توا کوو چې دا ګوند انشاءالله چلیږي او مونږ سره پورا پورا تعاون کوي.
قبائلی سیمو کی د مقامی سیاسی گندنو بنیاد اخودل شوی وو، خو تر دا محل دغه گندنو په ولس کې کوم د پام وړ محبوبیت نه دی ترلاسه کړی. دا چې د دې نوی گند سیاسی مستقبل به سوی، د دې پښتنې په جواب کې د باجوړ قبائلی سیمې یو سیاسي کارکونکی او ملک حاجی رسول خان دا نظر لري.
خدمت نن سبا خل شور قبائلم دیر تعلیم تغور چلی گئی جمرا تک پارٹی جوڑا کام خدمت کا خام آخا سڑے کام خدمت کئی
دا چې قبایلی ولس کې آیا دومره سیاسي شعور شته چې د یو مقامی سیاسي ګوند د سوري لاندې راوځي شي او د خپل ستونزو سیاسي حل راوباسي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريال صفدر داوړ وایي،
لکه مخکې چې لا محسوس ته بولا چې کوم پارټي وا اټم کې په دې وجه نه کوم شو چې اف سی آر ډېر زیات او مضبوط وو، نو اټم کې هیڅ قسم چانس نه وو بلکې بندیزونه وو په سیاسي activities باندې. بیا کلا اوټ عام شو سیاست مګ خو شو ریفارم لګ راغل ټایم پر ټایم باندې، نو په ملک کې کوم پارٹی جوړ کړ عام دا ټایم کې جوړ کړ چې دا یو الیکشن پیپر ول په وښو نو اوس ایکستنشن دې کا بایلی الګو تا دا پولیټیکل پارټیز ایکټ، نو اوس کا اوس کوم جوړیږي چې رقم فاټا ریفارم خبره کیږي کا چت خدا اوسی، نو دا قبایلی لکونه پارٹی د مستقبل ډیر روښانه دی.
د پاکستان عوامي انقلابي لیگ ګوند چیرمن وایي چې د دوی دا نوې ګوند به ډیر زر په نورو سیمو کې خپل تنظیمي کار پیل کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. د انډیپندنت ورځپاڼې د سعودي عرب لخوا د شاوخوا 40,000 پاکستاني مزدورانو له هیواد د ایستلو موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي سعودي عرب وایي خواوشا 9,000 کسان یې د ویزو ستونزو او امنیتي اندېښنو له کبله بیرته کورونو ته لېږلي دي. پاکستان بیا وایي سعودي ته تللي پاکستاني وګړي په غیر قانوني کارونو کې لاس نه لري او نه هم له وسلوالو ډلو سره تړاو لري. د مقالې مهم ټکی ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
انډیپینډنٹ ورځپاڼه د ځایي میډیا له خولې لیکي سعودي عرب په تیرو څلورو میاشتو کې خواوشا 40,000 پاکستانی مزدوران له هیواده بهر ویستلي دي. ورځپاڼه د سعودي ګزټ نومي اخبار په حواله لیکي چې د کورنو چارو وزارت ناسرګندو چارواکو ویلي د اکتوبر 2018 راهیسې د ویزې خلاف ورزو او امنیتي اندېښنو له امله خواوشا 9,000 کسان له ملک نه ویستل شوي دي. په مبینه ډول په لوی شمېر کې د خلکو ویستلو بهیر په دغه ملک کې په داسې حال کې مخې ته راځي چې یو کال پورې د تنخواګانو د نه ملاوېدو په سر په هیواد کې دننه ناکه کراری وه او د تیلو د بیو راټیټېدو له امله د سعودي عرب اقتصاد هم له مشکلاتو سره مخامخ شو. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې په لوی شمېر کې مزدوران د کار روزګار په تکل سعودي عرب ته ورځي. په دې کې ګڼ شمېر پښتانه شامل دي چې په سعودي عرب کې مزدوري کوي. د دوی ویزو ته اقامه ویل کېږي او د کفیل په واسطه هلته په قانوني توګه پاتې کېږي. ورځپاڼه لیکي د سعودي رسمي شمېر ښایي چې د 2012 نه د 2015 پورې خواوشا 2,30,000 پاکستانیان له هغه هیواده وویستل شول. د بشري حقونو د سار نړیواله اداره او د انساني حقونو لپاره کار کوونکي نور تنظیمونه وایي په دې کې په غیر قانوني ډول مزدوران وهل کېږي او په ناسمو حالاتو کې بندیوان وي. د یورپین یونیورسټي انسټیټیوټ د 2014 رپورټ وایي په سعودي عرب کې خواوشا 900,000 پاکستانیان روزګار کوي. ورځپاڼه لیکي د سعودي لوړپوړو چارواکو هیواد ته د پاکستانیانو د ورتګ څارنې پروسه په لا سختولو غږ کړی دی. تر دې وړاندې پاکستان ویلي و چې له هیواده سعودي عرب ته تللي مزدوران له وسلوالو ډلو سره تړاو نه لري او نه هم په غیر قانوني هلو ځلو کې ککړ دي. په بهر هیوادونو کې د اوسیدونکو پاکستانیانو او د انساني وسایلو د پرمختیا وزارت وایي د تیرو کلونو په نسبت سعودي ته تلونکي افرادي قوت کې تر 1,00,000 پورې کمی راغلی دی.
پس موږ غلا مشال رادیو څخه اوري یو تازه خبر در سره شریکول غواړو. هغه دا چې د قبایلی سیمې مومند ایجنسی په غلنی هډ کوارټر لوی دروازه کې ځانمرګي بریټ سوی دی. د دې بریټ په اړه د تازه حال شریکول لپاره دا وخت د مشال رادیو خبريال شانواز ترګزی را سره د ټلیفون پر لیکه دی. شانواز د بریټ په اړه تازه حال راکې چې بریټ څنګه اوسو او څه وخت اوسو او څه تلفات یې اړولې دي.
تعلیمی چارواکو یا صحت محکمے مخصوص دفتر دروازہ دروازہ
صحیح ډیر مننه شانواز مر سره د تازه معلومات شریکولو. ښه ورځ ولری. از مشال له مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورونه د مهاجرت د ټولو نړیوالو تړونونو سره په ټکر کې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د پاکستان پولیس په هغه هیواد کې د افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. په دې لړ کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره دوه اړخیزه بحثونه هم روان دي. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
افغانستان هیله شي چې د بشري حقونو د څار سازمان نوې راپور چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه دی د دغو کډوالو ستونزې او پر هغوی فشارونه کم کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د سیشن به پرځ ازادي رادیو ته وویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي شخړې ځینې وختونه په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه ډېروي. ښاغلی میاخیل زیاتوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو پر خلاف عمل دی. د یوې هیله لرو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان راپور د دې سبب سي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او پر هغوی فشارونه کم سي. مشتمل رو د یوې نړیوال ادارې په توګه دا راپور اغیز وکړي. د افغان کډوالو ځورول د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو خلاف او هم د پاکستان سره زموږ د دوه اړخیز او درې اړخیز تړونونو سره په ټکر کې دی. میخیل زیاته کړې چې د افغان کډوالو ستونزې په پاکستان کې د دوو غونډو په ترڅ کې ارزول کیږي. د دې په وینا د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید عالمی بلخی په دوه غونډو کې د ګډون لپاره د سیشن په پورس پاکستان ته سفر وکړ. هیومن رائټس واچ یا د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پر کمشنری یا UNHCR هم انتقاد کړی دی او وایي چې دغه اداره نه د توانېدلې د پاکستان د بد چلند په غندلو سره د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو بل انتقاد دا و چې UNHCR هغو افغانانو ته چې له پاکستانه وتل د مالي مرستو په ډیرولو سره د هغوی له جبري تګ سره مرسته کړې ده. په ژنیو کې د UNHCR ویان بابر بلوچ د دغه انتقاد په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې نه مخکې افغانان خپل مونږ ته ویل چې دا مرسته چې مونږ هغوی ته په افغانستان کې ورکو هغه ډېر زیات کم و. اول دا $100 بیا مونږ لاړو د هغو امدادي حکومتو سره خواست مې وکړه چې دوی تاسو مرسته زیاتو کې $200 شو، اوس $400 شو. نو د دې مقصد هغه دا دی چې دوی ستونزې په افغانستان کې کم سي. نو دا چې د رپورټ راغلی ده دوی سره خو مونږ د دې رپورټ هغه مخاصې نتیجې سره خو مونږ اتفاق نه لرو. صاحب
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د دغه راپور په اړه مغوښتل د پاکستانی چارواکو خبرګون راوخلو خو بریالي نسو. خو د ازادي راډیو د مشال څنګ کې د یو راپور پر اساس د دغه هیواد چارواکو له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو بد چلند به اساسه ادعا بللې ده او وایي هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري باید خپل هیواد ته بیرته ولاړ سي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 1.3 میلیون افغانان په پاکستان کې د اوسېدو اسناد لري او شاوخوا 1 میلیون نورې اسناد نه لري. دغه وزارت وایي ډیری بې اسنادو کډوال په پاکستان کې زورول کیږي او ځینې وختونه د پاکستاني پولیسو لخوا بندي سوي هم دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټولي خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. ماسکو نن د هغې غونډې کوربه دی چې پکې د نړۍ د شپږ هیوادونو استازي د افغانستان په اړه خبرې کوي. دې غونډې ته پر روس سربیره د افغانستان، پاکستان، ایران، چین او هندستان استازي وربلل شوي دي. دا له دوو میاشتو څخه په کمه موده کې دویم ځل دی چې ماسکو د افغانستان په اړه د داسې غونډو کوربتوب کوي. لومړۍ غونډه د ډسمبر پر 28 نیټه جوړه شوې وه چې یوازې پاکستان، چین او روس پکې ګډون درلود او افغانستان ته پکې بلنه نه وه ورکړل شوې. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
د دسمبر د 28 نیټې د غونډې برخلاف دا ځل د افغانستان په اړه د مسکو په خبرو اترو کې افغانستان هم برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته وویل د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی.
برای اشتراک در نشستی که در مسکو برگزار میشه
ښاغلی مستقنی وایي په غونډه کې چې په مسکو کې جوړیږي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس ګډون کوي. د نورو هیوادونو نمایندګي هم په دې غونډه کې د ځانګړو استازو په سطحه د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو رئیسان او امکان لري د ځینو هیوادونو څخه د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو په سطحه ګډون وکړي. د مسکو غونډې ته د افغانستان، پاکستان، هندوستان، چین، ایران او روسیې استازي وربلل شوي. د ترتاس خبری اژانس رپورت ورکړی چې د روسیې په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د مسکو ځانګړی استازي زمیر کابلوف او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف ګډون وکړي. د دې غونډې موضوع د افغانستان پر روان وضعیت په ځانګړې توګه له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو خبرې اترې کودل شوې. همدا موضوع د دسمبر په 28 نیټه په مسکو کې د یوې غونډې په ترڅ کې بحث شو، خو په هغه غونډه کې یوازې د روسیې، پاکستان او چین استازو ګډون درلود. افغانستان هغه مهال له دې کبله چې دې غونډې ته نه وربلل شوی اعتراض وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته وویل همدا اعتراض د دې سبب شو چې تاسو دې غونډې ته د افغانستان استازي وربلل شوی دی. خغلی مستقنی وایي دا غونډه د وضعیت د ارزونې په اړه ده. د افغانانو په غیاب کې دوی نشي کولای چې سم ارزونه وکړي او د دې پر ځای چې په سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي کېدای شي داسې غونډې د سیمې لپاره خطرناکې واوسي. همدا د افغانستان د اسلامي جمهوریت اعتراض د دې سبب شو چې پریکړه وشوه نورې داسې غونډې به د افغانستان له ګډون پرته نه جوړیږي. مسکو تر دې مخکې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې پر پراختیا اندېښنه ښودلې. ځینو روسي چارواکو هم تایید کړي چې د داعش د وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره له طالبانو سره مستقیمې اړیکې ټینګې کړي. دې موضوع هم د کابل توند انتقاد راپورته کړ. افغانستان له روسیې وغوښتل د داعش سره د مبارزې لپاره بهتره ده له افغان حکومت سره مرسته وکړي نه له طالبانو سره. د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان لوی لویدیز متحد دی د مسکو غونډې ته یې استازیان نه دی بلل شوی. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو امریکایي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي وه په افغانستان کې د روسیې پراخېدونکی رول او پر مخالفو وسلوالو یې زیاتېدونکی اغېز په دې هېواد کې د امریکا په مشرۍ د ناټو هڅې له ستونزو سره مخ کړي. دا چې د نن ورځې په غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د روسیې پر اړیکو خبرې وشي او که نه تر اوسه روښانه نه ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د مسکو د غونډې احتمالي لاسته راوړنو لپاره باید د غونډې تر پایه انتظار وباسو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري د سهار لسنیمې بجې سوې. ګلایز به د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
د مومند ایجنسی په غلنی هډکوارټر کې نن سهار په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي چې پکې د لیویز درې دوه سرتیري هم شامل دي. په برید کې څلور نور کسان ژوبل شوي دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د جنوبي وزیرستان تحصیل تویخلی زرملان سیمه کې د ګل په ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې مشکوک وسلوال او یو فوجي وژل شوی دی. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پرون مشال اړیتو ویل چې دا نښتې د لټون عملیاتو پر مهال په دینارخیلو کې شوي. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ویلي چې فوج به په لاهور کې د پاکستان سپر لیگ کرکټ فائنل لوبې لپاره هر ممکن همکاري کوي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې د فوج مشر دا څرګندونې په لاهور کې د فوجي چارواکو یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړې. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره په لاهور کې د دوشنبه د ورځې په ځانمرګ برید کې پر رامنځته شوي مرګ ژوبلې غمرازي کړې. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم په لاهور کې د امنیتي صورتحال په اړه غونډې ته په وینا کې ویلي چې د ترهګرۍ ضد جنگ به منطقي انجام ته رسوي. ماسکو نن د هغې غونډې کوربه دی چې پکې د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هندوستان او روسیې استازي په دې غونډې ته وربل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا روښانه کړي چې نوموړی تمه لري روس به د اوکراین اشغال شوي کرایمیا د بیرته ورسپارلو او همدارنګ د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کار وکړي. د امریکا رسانه راپور ورکړي چې روس نوی کروز میزایل ځای پر ځای کړی چې د امریکا په خبره د وسلو د کنټرول تړون څخه سرغړونه ده. اسوسییټډ پریس ارانس او نیویارک ټایمز رسپانډ ویلي چې ماسکو په خفیه توګه د هیواد په سویل لویدیځ سیمه کې کروز میزایل ځای پر ځای کړی دی. او د قزاقستان بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د شام کورنۍ جګړې په اړه نن کېدونکې خبرې د یو ورځ لپاره ځنډولې دي.
دا مهم خبرونه لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدئ چې ګلایاز وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړي اونیز خبرونه روغتیا او درملنې ته. په روغتیا او درملنې پروګرام کې دا ځل پر عامو ناروغیانو باندې بحث و دی. د پروګرام وړاندې کوونکی پامیر ساحل دی او باید یادونه وکړو چې دا پروګرام تاسو په تکراری بڼه اوري. د دې ژوندۍ بڼه په دوشنبه خپره شوې ده. نو راځي چې ورته ورسو. دا تاسو او دا هم روغتیا او درملنه.
روغتیا او درملنه
د مشال راډیو په اونیزه خبرونه روغتیا او درملنه کې موزه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، د روغتیا او درملنه په نننۍ خبرونه کې ستاسو د روغتیا په اړه د عمومي پوښتنو ځوابونه درکوو. مانا دا چې که تاسو موسمي ناروغۍ لرئ او یا نورې لکه د معدې، ځیګر، د وینې فشار او عصبي ناروغۍ لرئ، نو پوښتنې وکړئ. په تیرو خبرونو کې مو د یو لړ رواني یا نفسیاتي ناروغیو په اړه درته معلومات درکړي ول. که د هغو ناروغیو په اړه ځینې پوښتنې بې ځوابه پاتې وي، هغه هم کولای شي. په روغتیا او درملنه خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. دی په پېښور کې د بډبیرې له پولیس ثانی سره نږدې په شهید ګړی کې د سمایل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره ترې وغوښتی شي. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ.
السلام علیکم جناب.
ښه ډاکټر صاحب، بس عمومي خبرونه ده، نو هڅه به وکړو چې د خلکو ځوابونه ورکړو. په فیسبوک باندې چې تبصرې لیکلي هغه به هم زه تاسو نه پوښتنې کوم او په ټلیفون باندې به مخیستل پیل کړو. ستړي مشئ.
سر جی، زه د ورګزی ایجنسی نه نعمت الله خبرې کوم.
ښه، نعمت الله صاحب پوښتنه وکړئ.
سر جی، ډاکټر صاحب نه موږ ته پوهېږي چې موږ دوه متې بیمار هم ورستلی وو، او لکه دا دی بڑابیر سایی دیسه مو دا بیمار دوامه تیروستانه خو لکه بیمار خو نور تیک شویده خو لکه واسه ورمانه لگه لگه بیوشید
دا دا چیشی بیمارو؟ دکتر سپتاس ورسر خبری وکیده
بیوشی وانه را ورمانه رسی بیوشی
آو ا داسې چل دی ورور تاسو وګورئ هغه نسخه کې به ما لیکلي بعضې یو یا دوه دوایان ته چې دا جاری ساتل دي
ډاکټر صاحب هغه دوایي خو موږ لکه ورباندې جاري ساتلی دی خو لکه هغه باوجود هم ورباندې لږ لږ دغه ورباندې بیا رسېږي که نه
مخکې حال نه خو اوس ښه وي که نه
هغه نه ډاکټر صاحب کاروس لکه پار کې ډېر کړی دی که نه خو لکه اوس داسې قیامت وشي لکه ورباندې رسېږي
دغه خطرې کوي دار ورجانه مونږه چې کله مریض فرق پوښي نو ایت بیا مونږ چې دوه میاشتې پس یا درې میاشتې پس دوباره معاینه تراشي
ډاکټر صاحب
دا وګورو چې وینې کې هغه دارو تاثیر سونه ده مقدار سونه موجود ده چې سونه پکار دی هغه ته ورسېدلو که اونه رسېدلو نو تاسو به دې لږ زحمت وکړئ دوباره
وروړئ
څنګه نعمت الله صاحب
هغه دوباره دروستو ضرورت شته که نشته ده
بے درولی ډاکټر صاحب
بالکل او دا به دوباره بیا د دې هغه کیلشیم لیول او فل بلډ کاونټس دا مونږ قتل بیا و
چې دا نعمت الله صاحب بیا ورولای ښا
زپین یاسم ایډیسن ورکو چې پوره شي وي دی په
او بیا ورولای ډاکټر صاحب ته صحیح ده
ٹھیک شو ډیر امیر
زه خدای پامان عظیم ترین لبشین علی کی چې د میډې تکلیف لرم وی ګرم شی او خرم یا سخ شی نو لکه اگې یا سپینغه واخه و بیا میډه سوځي او وی ډاکټر ته ورغلم وی فرق نه دی شوی د اومیزول لیکلی دی اومپرازول دی کو اومیزول دی دا وی څلوېخت ام جی ګولې خورم بیا وی خیم وی دا د همیش لپاره نقصانی نه دی دا ګولې
بالکل همیش لپاره دا نقصانی دی او زمونږ ټول ټول خپل چې زمونږ غوري یا میسج لیکي فیسبوک ته او د معدې تکلیف بیانې نو پکار د جدي ور سره د سر درد ذکر مو کی او که خوب کې فرق چې دا غي هم ذکر وکي نو بیا موږ ته تشخیص کې اسانه شي
نو سالنګ شمشاد چې لیکي چې د معدې درد لري او هاضمه مې صحیح نه ده نو هغه هم هغه ته هم دغه ضروری دي چې د خوب ذکر وکي
بالکل لکه موږ بار بار دا وایو چې معده کې خپلې بیماری نه وي دا بنیادی طور روحي او عصبي بیماری دی
صحیح
او دا غی اثرات په معده راځي نو موږ ته کم از کم چې دا ته خوب څنګه دی او د سر کې درد وی کنه او په د شور بد لګي کنه لګي دا درې خبرې باید موږ ته ورسره وای
صحیح
دا به موږ ته اسانه وي
خو خوسته دوه پښتنې کوي چې د انسان په مخ دانې ولې راخیږي او څنګه ختمیږي او بیا دا وی چې دا پوستکی انسان خپل څنګه تازه ساتلی شي
دانې خو د مختلف وجوهاتو نه راخیږي یو خو د ځوانۍ دانې دي ځوانه کې مونږ ورته وایو نو خو یو قدرتي فیل دی خو به کیږي دین علاوه که په بدن مخ باندې یا په بدن دانې راځي نو کې بیا دی چې اسکیریز یا په خېټه کې چینجیان دي دغسې بعضې وخت ځیګر کې بیماری وي ایس جی پی ټي مونږ ورته وایو که هغه زیات وي هغې سره هم کیدی شي الرجي نه کیدی شي او خاص کر دا کاسمیټکس چې مونږ استعمالو دا کریمونه او ټوپونه په مخ خلک لګي نو هغې سرم کیږي نو دا خو دغه وجوهات دي اوس سرمن به څنګه تازه ساتو نو دې لپاره ښه طریقه دا ده چې په زیات مقدار کې اوبه وڅکل شي او شنه سبزیانې چې کوم شین رنګ کې سبزیانې دي دا په خوراک کې لازمي وګرځول شي کم خوراک وشي ورزش وکړي او د ورځې کم از کم 15 ځل دي د خپل مخ لاس چې دی که چاته داسې مسلې وي یا په ګرد غبار کې کار کې جدا صابون سره پریمین زیام صابون سره نو بیا به دانیم نه راخیږي او سرمن په تازه ورسره وایټامین سی یا سیټرس فروټس چې کم دي لکه نن سبا مالټا دا او کینو دی او دا ګلګل دا قسم نیموان د دې زیات استعمال چې کوي نو دې سره سرمن تازه وي چمکدار وي او رنګ چې دی هغه صفا لیدل شي
صحیح ښا محمد نذیر حیات لیکي ډاکټر صاحب چې سرطان څه قسم ناروغي ده په دې باره کې لږ معلومات کراته راکئ نو لنډې کې ورته ورکئ
کینسر
بالکل
ډېر قسمونه لري عموما دا وي چې زموږ په بدن کې مختلف قسم خلیات دي چې هغه د بدن مدافعتي نظام ژوندی ساتي بعضې وخت په دې کې څه داسې تبدیلي وشي جینیټک یا د څه زخم د وجې نه چې د هغې دا هغه صلاحیت خراب شي او هغه بیا خپل روغ او بیمار خولی چی دا نه پیژنې او خپلو کې ژوندی خولی یا روغې خولی هم دا د منځه وباسي او ختموي یې. هغسې د خولی دغه کنټرول چونکې خولیا مسلسل تقسیم در تقسیم کېږي او بدن پې وضع کوي نو بعضې وخت د دې دغه کنټرول ختم شي لکه رسولی پیدا شي هغه بے ترتیبه سیلس پیدا کوي او رسولی غټېږي چې هغه بیا وینس کی خو دغه کینسر دی.
صحیح دی. ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم او سیمه؟
سمیرا کرمی جان سین.
په خیر راغلی سمیرا صاحب. پوښتنه وکړي.
زه دې پوښتنه یو خدای ما مولود
سیگنل مو خرابې دي ډېر زیاتې.
بل هو صحیح شو.
ها وای د ماما لور دا غته ستونزه ده.
هغې مطلب مرګي بیماري وه څه میاشتې کې د یو ورې دوره پر تلله اوس یې ډاکټر عدنان علاج شروع کړی دی پېښور کې اوس هکې ورځې کې ودورې مې راځي
ورځې کې وپې راځي
ورځې کې ودورې پرې راځي غورځېږي ژغه غاښو کې ټینګوي مطلب ډېره زیاته مسله دی. ما عدنان ډاکټر صاحب علاج جاري دی پېښور والا بله ځې مو حالات ټولې دو ډېره زیاته خرابه شي ما زه به دغه ډاکټر نه لږه پوښتنه هم تا کوم عرفان الله نه څه مطلب چاته وښیو ده به څنګه ټیک به شي که نه به شي ټیک یو یې مو خپله پمې ساحل صاحب لکه خارخ دی رنې دور بدن باندې که نه څه وي ده خپو باندې هغه باندې څه وي شي بدن بس
اوله دا ده چې دی د ماما لور یاده کړه ډاکټر عدنان صاحب نه علاج کوي وې مخکې به په میاشت کې یو ځل ورباندې مرګي دوره راتله اوس ورباندې په دغه علاج چې شروع شوی دی د دې نه د هفتې د ورځې اووه ځلې دوره پرې راځي.
د مطلب دا دی چې ډاکټر صاحب غالبا تشخیص کې غلط شوی دی. اپیلپسي کې ډېر زیات قسمونه دي او غالبا ډاکټر صاحب مس کړی دی کیس دوی ته دا پکار دی چې فی الحال ورته ټیګرال یا ایپیوال ګولې شروع کی او بیا دوباره هم دغه ډاکټر صاحب سره خبر وکړي یا کنی مونږ ته راولي. او دویمه خبره دا چې کدی د دارو کې ناغې کوي اکثر د اپیلپسي مریض دغه کار کوي چې دوه درې میاشتې دارو خو بیا پکې یو ټایم دوه قضا کړي نو دا نه پکار تر دوه کالو به دا جاري ساتي نو انشاءالله بیا به کنټرول شي.
صحیح. او دی ویل چې په خپله د دې په لاسونو او پښو باندې خارخ دی وی تخنیږي او بس بیا خارخ شي دا څه ستونزه ده؟ نور معلومات هم تنوانه کسته شو
دی کې بیا دا قتل دی چې د دې د زیګر فیلونه ټیک دی کنه دی ټیک چا خپل فال صحیح ور کوي کنه ور کوي دی دی د خپل زیګر ال اف ټیز یو ټیسټ دی هغه کی او بیا دی دوباره مو سره رابطه وکړي نو ان شاء الله بیا ورته حل وخایو.
صحیح. ښا عزیز رحمان او رگزی لیکي چې د ګیډې یا د خېټې ګیس په باره کې راته معلومات راکړي فلیچولنس یادی.
فلیچولنس چې کوم دی نو دا خو عموما د ایچ پیلوري سره کیږي یا په لویا کولمه کې چې کله زخم یا انفیکشن پیدا شي نو هغې د وجې نه بیا خېټه کې اواز هم راځي غرړېږي او ګیس هم کوي. یو خو دغه صورت دی. دویم صورت چې دی نو هغه آی بی ایس مونږ ورته وایو ایریټیبل باول سنډروم دی هغې کې هم دا چلونه کیږي. او دریم صورت د هرنیا سره کیږي. او نو دا درې واړه داسې خبرې دي چې د ډاکټر سره موجود وي او ډاکټر دا وګورو چې د هرنیا شته یا نشته دی یا د ایچ پایلوري ټیسټ وشي چې هغه کلیئر شي نو بیا به اخیری دې درو کې یو خبره کېدای شي تشخیص وشو د هغې مطابق به بیا علاج ورکوي نو انشاءالله بیا به نه کیږي. فعلا چې ته تر سو علاج نه شروع کړی نو ته ته دا پکار دی چې کم ته مونږ سلاده وایو کم سبزی چې کچا خوړل کیږي نو دا باید دی ونه خوري فی الحال.
صحیح. سلاته دې نه خوري. ابراهیم دلسوز له خوست لیکي چې زما مور باندې له تیرو لسو کلونو راهیسې د زړه ټکان زیات دی یعنی زړه یې رپیږي وایي عمر یې تر شپېتو کلونو زیات دی او د خپګان په وخت باندې دا مسله زیاته کیږي.
بالکل پلپیٹیشن یا د زړه ټکان زیاتې دل هم وجوهات دی. یو خو انگزایټی ده. دویم چې دی نو انجینا ده د زړه بیماری ده. او دریم د وینې کموالی چې دی هغې سره بیا د زړه رفتار تی ځکه چې وینه کم وي نو زړه مسلسل زیات پمپنګ کوي چې هر آرګن ته وینه پوره ورسیږي. او نو دا هم لکه چې مریض ډاکټر سره موجود شي چې د فشار وکتل شي اول. او دویم د دې د خوب چې کوم حالتونه دي چې هغه معلومه شي چې هغه ټیک دي یا نه دي ټیک.
او دریم چې د دې هیموګلوبین یا د وینې چې کوم سوروالی دی چې د دې کنسنټریشن پوره دی په بدن کې یا نه دی پوره، نو دی په خوست کې اوسېږي، نو دی کولی شي چې دلته کې ډاکټر نیک ولی ته یا ډاکټر دلاور ته ورشي او هغه ته دار سه چیک کړي او بیا ما ته په ټلیفون ملو کې، نو مخکې به ورسره بیا زه خبرو کوم. ابراهیم دل سوز خو د فیسبوک ملګری دی او ډېر ښه پوهه لګته، انشاءالله مدد ورسره وکړو.
سمه ده. وهاج لیکي چې ایچ پایلوري مې لرله، وي دوا مې وخوړله، خومه اوس مې بیا معده درد کوي.
پامیر صاحب، زموږ د پښتنو بد قسمتی دی چې موږ د دارو هغه پوره مقدار نه خورو. ایچ پایلوري کې چې کوم موږ دارو ورکو، عموماً مایکرولایټ قسم یو انټي بایوټیک دی هغه ورکو، ورسره بیا پی پی آی د اومیپرازول یا ایسومیپرازول د دې قبیل نه ورکو، او دا تر درې میاشتو پورې خوراک وي.
صحیح.
او په دغه درې میاشتې دوران کې دو ته پکار دا وي چې سره کړي شنه اګای پراټې او سلاد دا به کته یې نه استعمالوي، دغه سي پیپسی او چای دا به بندوي. پکوڑا کباب یعنی هر شی چې غوړو کې یا تیلو کې اوخټ کېږي سور شي، نو هغه خوراکونه به د کم از کم درې میاشتې بیا نه کوي.
صحیح.
نو هغه نه پس به مکمل دی نه خلاص شي.
سمه ده. دا د کرامت الله صاحب مریض چې دی، دا د 50 کلو ماشوم، او دا البومین خبره مې چرته وکړه ډاکټر نثار انور نه، په دې په بنو کې اوسي، او ډاکټر امیر جان نه علاج کړی دی، او ډیلټا کیټریل ټیبلیټ وی خوري.
دا نثار انور خو د ګردې ډاکټر دی، خو دا قتل دی چې ډیلټا کیټریل خو مسلسل موږ نشو ورکولی، دا خو سټیرایډ دی. نو دا پکار دا ده چې د ده پوره رینل سکین وشي، د ده ګردې البیومین ولې ورکوي، او دوی ورسره زمن کې دا وکړه چې د ماشوم ته شوګر خو نشته دی. عموما ډاکټران دې ته توجه نه کوي، نو بعض ماشومانو ته جیوینل ډایبټیز وي.
بالکل.
د هغې د وجې دا مسله کېږي، نو دې ځل چې دوی ډاکټر نثار انور ته لاړ شي، هغه ته دی وایي چې د شوګر ټیسټ هم وکړي ورسره، نو که شوګر خدا نه خواسته وي هغه کنټرول شي، نو بیا به دا مسله حل شي، او که دغسې پاتې شي نو بیا به ورته ګرده بدلول ضرور وي.
صحیح دی. ګرده به بیا ورته بدلوي که دا مسله وي،
او په دونه ماشومانو کې خو ګرده ډېره مشکله به ملاویږي، نو کوشش دا وکړي چې دوی هغه ته لاړ شي، یا ډاکټر عیسی خان دی په پېښور کې ډبګری کې کینی، ډېر زوړ ډاکټر دی د ګرده، هغه ته بیا لاړ شي، او که دا هم نه کوي نو د حیات آباد اسپتال چې د ایچ ایم سی د سره پیوسته دیوال په دیوال د کیډنی سنټر دی، هلته کې د هر څه مفت کیږي، او ټول ډاکټران هلته کې د ګردې ناستی، هلته کې د بل هیڅ علاج نه صرف ګرده کیږي، نو دی په کار ده چې بیا د حیات آباد کیډنی سنټر ته دا ماشوم بوزي، نو هلته به بهترین طریقې سره د دې رهنمایي هم کیږي او علاج به هم بهتر وشي.
صحیح دی. زه ګورم چې څوک را سره دی، ستړي مشي.
وعلیکم
السلام. نوم او سیما؟
پامیر صاحب، محبوبی الفرمیدم سیما.
په خیر راغلی محبوبی صاحب. پښتنه وکړي؟
پښتنه خدا کوم که پامیر صاحب که زموږ خپل دی مهدی تر دې کنه، لکه دا ډاکټر صاحب کومه خبره کله کوم خو غوښته نه کنه، و سر دې موږ
خدا خود مې دې مسله نشو چې خوب دې نشته او سر دې خوږیږي، دا د مې دې مسله نشو، دا نفسیاتي مسله ده.
نو دی یو بل خبر ده چې تاسو کله جو څه کوم کنه، نو مو فهمې دې جو دې کنه، دا دې کله موږ کله کوم دی ویل ګنو مې دا چې دې کا مانا شول یو کلاس ولا یو دا غوخه شول نه نه دا مې دا چې دې ترخې وکړې ترې.
صحیح. او سحر چې را پاتې طبیعت ته خراب وي،
او ته سره پته مو طبیعت نه خراب وي،
او د شپې چې ود کېږي خوب په اسانۍ درځي کنه مشکلي
نه نه لږه وي مشکلو ته کېږي، ته
او په سر باندې د درد وی که بوج وی ور باندې؟
نه نه سم دي درد وی خو کیږي څه ور دي.
ډاکټر صاحب،
او نو پامیر صاحب څه خو تاسو په یو تقریبا د ته ډیپریشن دی، دا د مې دي اریزا نه ده، دا ډیپریشن دی، په کار د چې سایکیاټریست ته لاړ دي چرته سیږي
په کور مکه دی.
په کور مکه دی؟ نو کور مکه خو سایکیاټریست نشته، البته ته کور مکه ډاکټر ناصر دی، کولی چې ډاکټر ناصر ته ورشي او ماته په ټلیفون ملو کې، نو ډاکټر صاحب بیا وګوري او باقي هدایت به زه دلته نه په ټلیفون ورته ورکړم، ان شاء الله مسله به حل شي.
صحیح ده. مبولي صاحب، ډاکټر ناصر ڈاکٹر ناصر.
ڈاکٹر ناصر ابیا ما ته په ټلیفون ملاو کی
از پیو د سر ډاکټر ناصر په کلی ولا دی پیژندل دي زو
څنګه
او بس دی په ورشه ابیا ما ته په ټلیفون ملاو کنو بیا با سر خبرو کوم نو ته تباغي صحیح علاج وکي
جی
سمدا خدای پامان مبولی صاحب خوشاله اوسه ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام نو موسیما
پڑشینور نیلا خبرې کا
په خیر رغلی نیلې صاحب پښتنه وکړي
امو ز سوټ او خو خرو میدان ډیره خوږي ګړبونه
ډاکټر صاحب
نور کلم خوږي کې صرف غوخي خوراک سره کیږي
نہ تو وٹا وای نہ وخه وخرون دا وخه وټا وخه څه دې څه داس وخرون شه یم مې دې نه غړبون یا تنه بوجو
بوجو ور باندې صرف هم دې وجنا
او ته شی متیا دې
اند وای نه وخه ال ټول بدن متنه خوږي
نہ ته بیا ته شی متیا دې خو زر زر نه راځي یا بندي کی غنه چې کلا وخه وخره
ته شی متیا دې مسیج
سیز
ڈاکٹر صاحب
دا کمیونیکیشن پرابلم ده پامیر صاحب پتنیش
وی پینزل اسکلنه کی ڈاکٹر صاحب تاسو آواز راځي ماته پینزل اسکلنه کی وی بلڈ پریشر لرم
او پینزل اسکلنه کی بلڈ پریشر نی وی او دته چون کی یو ٹی آئی دا نو هغه دا وجه نه دا مسله کیږي ورته نو دته په کار دا دي چې ته شو متیازو ټیسټ وکي چې دې کې پس یا وین خو نه راځي اول خبره
صحیح دی
او پم چې د دې مرای خو نه خوږي ور سره
صحیح
آگے نہ پس بدا جنرل فزیشن تزان و خی او دا اکثر پدی عمر کے زنانا ہوتا دا یو ٹی آئی کی گی دا سپرلس پنزل اشپار سو کال عمر کے بدن کے ہارمونک چینجز رازی آگے دا وجنا نو عمل تا دا پڑا چنار اسپتال تا لڑ شیو خز ڈاکٹر تا زانو خی خوب دا ورسر ضرور ہوئی چی تشی متیاز معاینہ کی او آگے مطابق علاجو شی
صحیح او دا غٹا غوخا چی سڑے خوری او بد تاثیر رو باندے کئی کنا دا آگا دا میدے دا گردے دا ناروغی سر خو تڑلی نی
دا گردے سرم کی گی او باز خلکو کی یوریک ایسڈ من ورتا وی پامیر سے باغ زیات وی
اغه زیات وی نو غوخه باید اون خوری کنه
او نو غټه غوخه کی یوریک ایسڈ نور هم زیات شي ور سره دا غی د وج نه بیا میدم نقصان کوي او خېټم خراب وی ته شي متیازم سیز او پخې او پړسیږي ور سره نو چې چاته داسې تکلیف وی د غوخه پر اکثر نه ته پکار دا چې غوخه نه بیا ډډو
صحیح مومند لپکتیا لکی امدا سے می دے سر تڑل پختنه د چي گرم خواړه چې وخورم په میده وغه ترخی وب راځي او لوبیا غوخه دا چې وخورم وی میده می درد کوي دا هم د امدا مسله د نفسیاتی کې دی شو کو
بالکل نفسیاتی مسله دا خوب دې سره دا قتل دي چې د یا کولیسټرول لیول زیات دی نه کې غوړ او یا په میده کې ایچ پیلوری پروت وی یا ایس جی پی ٹی زیات وی نو تا تری وڑا پکار دے ٹیسٹ کی او بیا مون سره رابطہ کی نو انشاء الله بهترین رہنمائی وی وشي
صحیح دی خو زیاتره د پختنی چې خلک کوي ډاکټر صاحب د میده په اړه باندې د میده مسلې نه یې کنه لکه څنګه چې مخ کې ویل دي
اعصابی او د دماغ او تکلیفونه وی د میده چې کم خپل بیماری دی پامیر صاحب نو هغه دا وی چې الټو سره وی ناراضي یا لوی متیازو سره وی نزی یا مسلسل الٹیاں کئی دادا میدی بیماری دی دین علاوہ چې دا میدا کې سوزش پیدا کیږي یا درد کوي یا خېټه پړسیږي دا سایکیټری یا روحي او عصبي بیمارو د وجې نه کیږي سو پورې جاګه ته دا وشي ویني نو دغه نه ټک کیږي
صحیح او دا د زړه سوزیدل چې همداسې چې عصبي ناروغي نه کنه ډیر خلکو دا پښتنه وکړه دا ترخی او برازي د دې بهترین یو څو مشورې کوړته ورکې چې څو کې خلک څو کې د دین ځان وژغوري یو خو هغه غوړ خوراک نه کول پکار
زړه سوځیدلو کې یو خدا کوشش پکار وی چې مرغان یعنی کم شینو کې ډیر زیات غوړی او مسالې وی سپایسي فوډز چې ورته موږ وایو نو یو خو باید دا اسیم خلکو ته نه دی پکار چې او خوري چرته بازی وخت سړی ملمشي یا سفر کې یو ځل نیمه خوري خو خیر دی روټین کې نه دی خوراک پکار اول دویم دا چې زمون خلک د اوبو سکلو عادت نه لري پامیر صاحب تاسو یورپ کې خلک کتلی چې یخنی مې خو هغه اوبو سکي مسلسل
ټول ورځو
او زمون خلک چې تر سو پورې ال کوت شوی نه وي نو دې ته نه وي چې اوبو وسکو تو باید اوبه سړی زیات یوز کی نو دې سره د ځیګر افعال هم تازه وي ګردم تازه وي او معده چې دی دا پریوینزل کیږي صفا وي او دې کې جراثیم نه پاتې کیږي یا نور داسې واړه واړه چې کوم چنجی منجی جراثیم چې دي چنجی خونی جراثیم وي هغه د اوبو سره چونکې معده کې ایسیډس پیدا کیږي تیزابیت وي چې مونږ اوبو اسکو دا بیس وي نو هغه خپلو کې ریئیکټ کی او هغه ریئیکشن د وجې نه هغه جراثیم چې نو هغه مړه شي نو پکار دا ده چې د ډوډۍ خوراک نه نیمه ګنټه مخکې مونږ دوه ګیلاس اوبه وسکو نو دا هغې دوه فایدې دي یو خو معده په اوبو سره ډکه شي نو خوراک به کم کیږي نو چې کم خوراک کیږي نو چې کم د بدن د ځیګر سیکریشنز دي دا شینه نو دا هغه خوراک بیا په صحیح طریقه هضم کی او بیا زړه نه سوځيږي او بل همیشه کمه ډوډۍ خوراک پکار دی
صحیح دی ډاکټر صاحب تاسو
زمن کې دا کول ډرنکس او چای نه ډډه پکار وي
صحیح دا پیپسیانی وغیرہ دي نس کې ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسې روغتیا او درملنه خبرونه پام دې ځای پای تر سیګ بلونه بیا در سره په مخه مخه
ke tore ke de mali dale o samun sama sama سلخته